السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2020 کال د مارچ ته میاشتې 8 منی کده مليحه مرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ وو نیز خبرونه سروې او ټولنیز شبکې او سختريزي هم لرو په ول خبرونه ل نجيبا مراورو
خیبر پختونخوا کې بارانونو یو لس کسان وژل دي. ملګرو ملتونو او امریکې په کابل کې تر سره شوې پرونی حمله غندلې ده او د امریکا ولسمشر وایي د امریکایي سرتیرو له وتو وروسته طالبان بیا واکمنې دي شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لتیرو درې ورځې راځي شو بارانو لک تر لګ یو لس کسان وژل یو 22 نورې ټپیان کړي دي. د قدرت آفتونو پر وخت د تنظیم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د معلوماتو لمخه د کورونو د نړیدو په پیښو کې په پیښور کې 2400 کې یو او په سواد کې درې تنه وژل شوی دي. پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په وژل شو ټولو یو لس کسانو کې اته ماشومان او درې مېرمنې هم دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو د لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې د مارچ تر اتمې پای ته ورسیږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شوي لومړي کس درملنه شوې او هغه له روغتونه رخصت کړل شوی دی. د روغتیا په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي د مارچ په شپږمه دغه کس وروسته له هغې له هسپتال خارج کړل شو چې ټولې معاینې یې صحیح وختې. د نوموړي په وینا لا هم 5 نور کسان په کورونا اخته دي چې درملنه یې روانه ده او وضع یې ښه ده. پاکستاني چارواکي وایي د رخصت کړل شوي تن په شمول ټول شپږ تنان کورونا وایرس ځپلي وو او دوی ټولو په دې وروستیو کې ایران ته سفرونه کړي. د خوست د ملي امنیت منصوبینو د یاد ولایت په مرکز وړوند سیمو کې شپږ کسان د ترهګریزو فعالیتونو او یو کس د موټر تختونې په تور لاس په لاس نیولې دي. نن د شنبې په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنوي ته وویل په نیول شوو کسانو کې 2 تنه د حقاني شبکې د غړیتوب، 4 کسان د هدافي وژنو او یو کس د موټر تختونې په تور نیول شوی دی. د خوست مرستیال والي زیاته کړه یاد کسان په دې وروستیو ورځو کې نیول شوي او ټولو د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. امریکا ملګرو ملتونو د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر لنغونډه شوې حمله وغندله. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په دغه حمله کې 22 ملکی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان شوي ول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حمله بوګنونکي بلل او په کلکه غندلې ده. پامپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین په مراسمو کې پر بې ګنا او بې دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزور د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د حمله په کلکه وغندله او ویل له هغو کسانو سره به چې داسې جنایتونه کوي حساب کتاب کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. ټرمپ چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه درلوده ترې وپوښتل شول که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل نو آیا طالبان به افغان حکومت ونه نیسي. هغه په ځواب کې وویل داسې باید ونه شي خو دا کار له امکانه لرې هم نه دی. نوموړي وړاندې وویل
Actually, countries have to take care of themselves. We can't be there for the next another 20 years. We've been there for 20 years.
نورو هیوادونو لا پکار دی چې په خپل د خپل امنیت خیال وساتي ځکه چې موږ نشو کولای تر راتلونکو شلو نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شو. اوس هغوی لا پکار دی چې په خپل د خپل ځان ساتنه وکړي. موږ باید ستانه شو چې د خپل ملک چارې پر مخ وېسو.
امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به اتحادي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره خبرو ته غاړه نه ده ایښې. چین وایي په هغه هیواد کې له ووهانه د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخې ته راغلي هغوی له چینه د باندې سرچینه اخیستې چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې ستانه شوي دي. چین د مارچ په 8 نیټه وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا 99 کیسونه مخې ته راغلي دي او دا د جنوري له 6 نیټې راهیسې په یوه ورځ کې د بیمارو شو کسانو تر ټولو ټیټه شمېره ده. د چین د روغتیا کمیشن وایي د مارچ پر 6 له هوبې صوبې نه د باندې د کورونا 25 کیسونه مخې ته راغلي چې سلیرش پکې هغه دي چې له بهر چین تا ته په ایرانی الوتکو کې ستانه شوې. په بیجنګ کې بیا څلور نور کسان د کورونا وایرس له وجې ناروغ شوي چې له منځه درې له ایټالیا ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د بیمارو شوو کسانو شمېره پرون تر 300 واوښته. په ګرده نړۍ کې دې وایرس له 3400 زیات کسان وژلي. دې وایرس تر ټولو زیات چین ځپلی او ورپسې جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې هم خلک د دې وایرس سره لاس او ګریوان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیړني ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره 3.3 میلیارد ډالر بودیجه وټاکله. د امریکا حکومت غواړي چې دا پیسې د کورونا وایرس د ټیسټ یا ازموینې، له دې امله د تنفسي ناروغیو د درملنې او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نورو اقداماتو ولګوي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 233 ته لوړ شوی دی. د مارچ تر شپږمې هلته له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر 14 ښودل شوی و. سپینه ماڼۍ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې تر سختو نیوکو لاندې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون وویل چې دا ساري ناروغي د نړۍ په کچه د خپرېدو په حال کې او د جدي اندېښنې وړ ده. او تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار سراج زهیر نه د هوا حالو د کرن سره بیا ورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیه غستل کیږي او په 1.45 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپیه 50 پیسې او په 1.98 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.01 روپیه او په 1.01 روپیه او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.01 روپیه او یا پیسې او په 2.01 روپیه. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپیه او یا پیسې او په 1.01 روپیه. او یو افغانۍ په 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې. او 208 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم ناکم 10 او زیات نه زیات 18، بنو کې 11 او 20، ژوب کې 14 او 15، او کوټه کې به کم ناکم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سیرت زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري: په خیبر پختونخوا کې په روانو بارانونو کې 11 کسان مړه شوي دي او یو شمېر کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. په صوبه کې د موسمیاتو د محکمې مشر وایي:
ډیرو تمرګر او سوات دې کې ډیرو شو. پېښور کې هم 100 ملیمیټر نه زیات شوی دی. دا نن درېیم ورځ د جنوبي اضلاع به نن شپې پورې ختم شي.
د افغانستان په خوست کې میشته وزیرستان کډوال غواړي چې واپس وطن ته لاړ شي، خو وایي حکومت یې لا تپوس نه دی کړی.
پاکستان دولت نه رسمن موږ ته څه غوښتنه آفرین نه کړې، غوښتنه نه کړې.
اونیزه خپرونه سروې کې له پښتنې لیکوالې شفاف کاکړ سره خبرې لرو. دویمه اونیزه خپرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی هم په پروګرام کې شته. له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لامل په بیلابیلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 11 ته رسیدلی دی او نور 22 کسان پکې ژوبل شوي دي. دغه بارانونه د 13 ورځو راهیسې روان دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا لړۍ به د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې سبا ختم شي. په صوبه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر کړی دی چې له ټولو اغیزمن شوو خلکو سره دې په سمدستي توګه مرستې وکړي. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوس را کوي.
په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو لوجې په بیلابیلو پیښو کې د مړو شمیره 11 ته رسیدلې ده او 22 کسان جوبل شوي دي. دغه لړکی د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته د رالیږل شوي سرکاري معلوماتو تر مخه په ټوله صوبه کې 18 کورونو ته جزوی زیان رسیدلی او یو کور په مکمله توګه لنګیدلی دی. هم د اغیزمن شوي کورونو د دیوالونو یا د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې په مردان کې شپږ، په پیښور کې دوه، چارسده کې یو او سوات کې دوه تنه وژلی شوي دي او په وژلی شویو ټولو یولسو کسانو کې 8 ماشومان او 3 ښځې شامل دي. د موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو دا جړۍ به د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې تر سبا پورې پای ته ورسي. دغه لړکی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل
بارانونه خو د خیبر پښتونخوا چې کوم نیشن ایریاز دی هغه کې ډیرو تمرګره او سوات دی کې ډیرو شو، تقریبا 40 ملیمیټر نه زیات شوی دی. اوسه پورې مختلف ځایونه دین علاوه پیښور کې هم 60 ملیمیټر نه زیات شوی دی او دا نن درېیم ورځ د جنوبي علاقې اضلاع دي دیک به نن شپې پورې ختم شي او چې کوم شمالي اضلاع دي خیبر پختونخوا، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن، کوهستان وغیره، ای کې به دا سبا غرمې ته یا سبا ماښام پورې به څه وخت ختم شي.
د روانو بارانونو په لړ کې د پتونو د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو چارواکو ته امر ورکړی چې د ټولو اغیزمن شویو خلکو سره دی په سمدستي توګه مرستې وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت وای په کورونا اخته شوی لومړی کس یې تر رغېدو وروسته رخصت کړی دی. د دوی په وینا د یاد وایرس د خپرېدو خطر نشي ردولی، خو د مخنیوي لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شو شمیر تر 100,000 اوښتی دی. تر چین وروسته اټلی او ایران زیات ځپل شوي هیوادونه دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د صحت څانګې هغه کس له روغتون څخه رخصت کړی دی کوم چې په دې ملک کې تر ټولو وړاندې په کورونا وایرس اخته شوی و. د صحت په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا بیګا مشال راډیو ته وویل چې د رخصت کړل شوي کس ټول ټیسټونه منفي راغلي وو. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې دا کس د مارچ پر 6 په کراچۍ کې له روغتون څخه رخصت کړل شو. موږ په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس پخلای کړی و، خو تر ټولو لومړی کس مو رخصت کړ. د هغه مو 3 ټیسټونه وکړل او هغه ټول منفي و او دی په مکمله توګه روغ شوی و، خو پاتې 15 کسان لا هم په روغتون کې داخل دي او صحت یې ډیر ښه دی. ډاکټر ظفر میرزا وویل چې په پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوي شپږ وړ هغه کسان دي چې ایران ته تللي وو. د ویل چې دا یو اخیستونکی وایرس دی او د خپرېدو خطر یې نسی ردولای، خو د مخنیوي لپاره یې ټول ممکن ګامونه پورته کړی دی. د خپرېدو خطر یې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نږدې یو رنګ دی، مطلب چې څومره ممکن وي هغومره ګامونه مو ورته پورته کړي دي. په ټولو روغتونونو کې مو ورته بیل واډونه ځانګړي کړي دي او په ټولو صوبایي مرکزونو کې مو د تشخیص لپاره هم اسانتیاوې برابرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شو شمیر د مارچ پر 6 تر 100,000 واوښت او تر بیګایا په ټوله نړۍ کې تر 3,400 زیات کسان وژلي وو. کورونا وایرس له چین څخه پیل شوی وو او تر هغه هیواد وروسته یې تر اوسه په نړۍ کې اټلی او ایران زیات ځپلی دي.
زما نوم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کول ورسره د ماحول صفائی ده. ایا ماسک مې نه دیږي مره خارش نه ځانو ساتي نو لګي لګي او به سات په سات یو غړپ باندې کې او به څه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه د پاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دې ځل پکار دي لګ ګرم او بو سره بل چای د ټرین نه زی ډوډۍ نه اړو نه پس اړو نه مخکې د لسونه ویزل پکار دي. خو خپل ماحول چې صفا ساتو سپریمر واغه کوو دا ګن من په خپل صحیح ځای ساتو نو یو د دې نه نور بیمارانو هم په امن کې وو.
دا مشال ریډیو دا د ګومل پوهنتون سکونکو د خپل بیلابل غوښتنو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړی دی. دوی 13 ورځې په پیښور کې د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته ویل چې په پوهنتون کې د پزدکونکو د جنسي تیریو پلټنې وشي. دوی دا هم ویل چې د پوهنتون فیسونه زیات او استادان یې کم دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دي چې د صوبې ګورنر د ګومل پوهنتون د بیلابلو معاملاتو د پلټنو امر کړی او یو پلټونکي ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل لپاره خبر ادا غلام غوس پر رپورٹ کی.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون پر مهال په ګومل پوهنتون کې د قبایلی زدکونکو د ټولنې مشر خالد خان د زدکونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مش بنیادی غوټه او طالبات د دوی مش په سونه دا کام کړی شي جی چې کوم د پرمیسیو د دی ویو مو مخشه 1,24,000 و او په دایو کال کې هغه 1,65,000 ته ورسولو او چې کوم د می د ترانسپورت مسله دا یها چې پیسو می جمع کوي خو په افسوس سره مشته د ترانسپورت سہولات نه دی ملو شوای او بل چې کوم مش غټه یم مسله د سټوډنټان زیاتې او استولونه تعداد او استولونه کې سټونه کم دي د غاسه چې میډ ایم سی را خلی ترانسکریپټ را خلی دولت په پشاور کې چې کومره یونیورسيټي دی په 300 په 200 را خلی میجه ورته په 1200 ترانسکریپټ په 2200 را خلی.
د ګومل پونتون د زدکونکو د سازمان یو بل غړی زوبیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل پونتون کې د تدریسي عملی د کمی او په انتظامی معاملاتو کې د ګډوډي لوجي پیاد پونتون کی په تعلیمی معیار ډیر بد اغیز پریوته دی.
ګومل یونیورسيټي شپې ګوا تکاله مخ کې په دویم پوزیشن وا بیا 13 نمبر ته لړل د 2016 کې د 13 نه لړل 86 نمبر ته نن سبا ګومل یونیورسيټي په رینکینګ کې 85 نمبر باندې ده. پاکستان کې 85 پوزیشن باندې ده. چې څومره د موږ ټیچنګ سټاف ته هغه ټول په اډمنستریټیو پوزیشن باندې ناشتي استادانو کمای لګي موږ سره کوټه چې کم دی موږ سټاف ته په 100% کې موږ سره 48% سټاف ته 52% موږ سره د سټاف کمای دی.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی وایي په یاد اداره کې د جنسی تیری زینی پیخی هم را مخیطه شویدی او چی دوی پا دیره اسماعیل خان کی د دغه پیخو پزد آواز پرتکوی نو هغل تکی پری د پولیسو لخوا مقدمه جوړول کیگی نو پا دی وجه دوی پا پیخور کی احتجاجی لاریون پیل کرده دی.
من هم ډاکټر شیر محمد وزیر دی او زه د پی ایچ ډی سکالر یم. ګروپ جوړ شوی دی کنه چې هغه د هراسمنت په بنیاد باندې جنکۍ هراس کوي نو هغه په طالبانمان باندې فایرونه درج کوي او د خپل د حقوقو د دې اواز دباو کوي. چې د ګومل یونیورسيټي څومره مطالبات یې کدا موږ حل نشول موږ به دا چې کوم تحریک ته دا به زموږ پیدل مارچ وکنه اسلام آباد ته.
د ګومل پونتون د بیلابیلو ستونزو په اړه مو د صوبایي حکومت او د پونتون د اړوند چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه په دې لړ کې د سو ویلونه ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان د ګومل پونتون د بیلابیلو معاملاتو په اړه د پلټنو امر ورکړی دی او 13 ورځ په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر د امر پر رڼا کې یو پلټون کې ډله هم جوړه کړې شوې ده او خپل کار یې هم پیل کړی دی او د پلټون کې ډلې د کار د مکمل کېدلو وروسته به د رسنیو سره ټول معلومات شریک کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان شوا او سپینوام اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی وایي د ټلنا تر میرالی پورې 55 کیلومتره سړک یې کندې کپرې پروت دی چې له امله له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي دغه سړک د انګریزانو په حکومت کې جوړ شوی او بیا پرې تر اوسه له سره کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په یاد سړک پلونه هم غورځېدلي چې له کبله تګ راتګ بند شوی. عمر وزیر رپورٹ لري.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام اوسیدونکي وایي چټل میرالی ترمنز 55 کیلومتره سړک یې کڼ کپر پروت دی او روانو برانونو کې په دوا پلونه غورځېدلي چې له وجې یې همدورفت هم بند شوی. دوی دې لړکې نن احتجاج کړی و او د سړک جوړولو غوښتنه یې کولې. احتجاج کوونکو وویل لس ګونا کالونو مخکې چې یاد سړک جوړ شوی نو بیا پی کار نه دی شوی او اوس یې دولت سو ځله افتتاح هم کړی خو سړک باندې کار ونه شو. او په غرونول گاډو کې تیر شوې سړک یې مات ګډ پروت دی. د سیمې اوسیدونکي ریاض اسکر مشال ریډیو ته وویل انګریز دورې حکومت کې چې سړک جوړ شوې نو بیا پی کار ونه شو او هر کال یې افتتاح کیږي.
د انګریز په وخت کې جوړ شوی دی هغه روډ دی افتتاح شي کله په یو کل کمانځیر شي کله په بل کل کمانځیر شي خو تر انځې پره په دغه باندې څه عملي چار می ژوندل دله د باراني موسم چې وي طوفاني واري نه وشي روډ یې بي سي بیا د غاډ ګاډي تا او وړ ګاډي تا او خاص کر بي مورون ته ډرجو تکلیف وي د روډ نه په کچا کې می نور روډ نه وتا تر کې د غاسته کلی ولا چاند وتا وګو چې دا نن چې کوم پال مو شوای دی په دغه کې دانی دوا غاډ ګاډي ول وشتل ګورنمنټ نه دا خواسته چې دوی دا په دغه روډ باندې لشکي چار شری کو.
رفعت الله وای تل شوا سپینوام او میرالی ترمنز غزیدل سڑک بنده پلونا مات شوی خو هیز گام نا خستل کیجی
تل نوانسا میرالی سپینوام میرامشا تا در کم زی پده بنده غد لوڈ گاڑی زی پده بنده وارا گاڑی زی پده بنده امبولینس هم زی دو پلونا غزیدلی دی پده که غد گاڑی هم ایسار شوی دی لوکل سویلیان چه کم دی آغا لگیا دی پخپل والنتیر دی دی هلپ کوی و دا پول دمرا بدتر مات شوی دی چه دا جوڑاول والا لوکل انتظامیا کا ڈی سی انتظامیا دا تر منسٹر پوری غفلا دا دو دری ورا رگی گی برانو شروع دی تپوس والا سوک نشتا پول والنتیر دی آر ساری لگیا دی چاندا و تغانڈائی میرا بانی دا وشی پدی دا اقدام و خست شی
کلامو چه پدیارا دا شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی وویل چه یاد سڑک لپارا پسلانا ترکیاتی پروگرام کے فن مختص شوی زربا پی کار پیل شی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
په افغانستان کې میش وزیرستاني کډوال وايي افغان حکومت ورسره تر یو حد مرسته کوي خو دوی غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوی ویلا هم په زرګونه کورنۍ د بیکورې ژوند تیروي. د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د دې کډوالو د سیمې استازي وايي دوی په وار وار حکومت ته خواست کړي چې دا کډوال ستانه کړي خو حکومت یې خبره نه اوري. د اطلاعات صوبایي وزیر وايي دوی غواړي چې دا کډوال ستانه کړي خو د ده په وینا د ستنولو لړۍ پیچلې وي او دا به وخت اخلي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای د افغانستان حکومت او ځینې غیر حکومتي ادارې ورسره تر یو څه حده خوراکي مرستې کوي خو هغه دومره نه دي چې د دوی په وینا کافي ورته وویل سي. د دې کډوالو د مشرتابه کمیټې یو غړي ډاکټر حیات محسود د مارچ پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پاکستان یې له تیر څو میاشتو راهیسې هیڅ تپوس نه دی کړی.
تو اوسه پورا خود پاکستان دولت نه رسمن مونږ ته غوښتنه یا د پاکستان د دولت لخوا یا د پاکستان د سکوم د انتظامیا د شمالي او جنوبي هغه ته مونږ ته څه داسې غره دی کړی او آفرین نه کړی غوښتنه نه کړی.
ډاکټر حیات میسود وویل چې د وزیرستان د کډوالو شاوخوا او نیم زره کورنۍ لا هم په خوست کې میشتې دي او غواړي چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستنې سي. د په وینا دا زیاتره د هغو سیمو دي چې د آمدن لوی وسیله یا زنګوزی وو چې اوس ترې هیڅ استفاده نسی کولی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مې د شمالي وزیرستان له استازي میر کلام وزیر څخه وپوښتل چې دوی د خپلې سیمې د دې بیکوره کلسو خلکو د ستنولو لپاره څه کړي دي او کنه. میر کلام وزیر وویل چې دوی په وار وار په دې اړه حکومت ته خواست کړی دی خو د ده په وینا حکومت دې مسلې ته هغه سي توجه نه کوي لکه څنګه چې پکار ده.
د باکاخیل آی ڈی پی سکیم کې چې د کومو سامان ورکړل کیږي یا کومو دوی ته روپې ورکړل کیږي د میاشتې 2000 نو زما دا تجویز هم ورکړای و چې دوی د اعلان دی را پرې خودل شي د ملک په نورو سیمو کې به دوی خپل ځان ته کورونا او د شایونه برابر کړي چې تر څو پر خپل علاقه کلیر نه وي خو هغه چې کوم آسیات ته هغه د ورته ملاو شي خو هلته د دوی ژوند ډیر ګران دی خو په بدقسمتي سره د نن ورځې پورې څه مونږ ته داسې منظم جواب ملاو شوی نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمه وړاندې ویلی و چې په درو میاشتو کې به په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته ستنول پیل کړي. د اطلاعاتو له صوبایي وزیر اجمل وزیر څخه مې وپوښتل چې حکومت د دې کډوالو د ستنولو لپاره تر اوسه څه پریکړه کړې ده او کنه. هغه وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه غونډه کوي او په هغه کې به تر سلا مشورو وروسته یو پریکړه کوي.
پکم دے کی کلیئرنس شوے دے پکم دے کی پرابلم سی پدے حوالے باندے با مکمل مونگا دے خپل ان پٹ اخلو او پدے باندے با بیا دا خبرا راجی وزیر اعلی سے پتیادت کی با مونگ پدے باندے میٹنگ کو اینڈ دین پدے باندے با مونگ سے فیصلہ کولے شو.
د پاکستان پوځ چې کله د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل، نو له دې سیمو خلکو کډه وکړه چې یو لوی برخه یې د افغانستان خوست ولایت ته هم ولاړه او له هغه راهیسې هلته میشت دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په بلوچستان کې سیاسي او قبایلي مشران وای په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره جرګو او ناستو ته اړتیا ده. دا خبره پرون د ترګرې په بیلابیلو پیښو کې د ځپل شوو کسانو خپلوانو لخوا جوړې شوې کمیټې تر سوري لاندې په کوټه پریس کلب کې جوړې یوه غونډه کې وشوه. ولور ته د پاکستان د مرکزي حکومت وای چې اوس په بلوچستان کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه د شهیدانو د خپلوانو لخوا د جوړې شوې کمیټې تر سوري لاندې تېر ورځ په کوټه پریس کلب کې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې بیلابیلو سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ دغه کسانو د کورنۍ غړو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي چې خپل خپلوان یې په کوټه کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې په تیر وختو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سیمینار ته قبایلي مشر نوابزاده لشکري رسانی هم وینا وکړه او ویل چې حکومت ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتره غریدی په کار دی چې موږ په خپلو کې سرکښینو او یو د امن لار راو بسو. په دې ترس کې نور حال د خیر شګړی و کارکونکو نظر پړی چې صدا سیراته بیان کړی.
نو د دې لپاره ضروری دا ده چې پښتانه په خپل سره یو ځای شي، خپل قومي ځخ پورته کړي، د هر څه مذهبي منافرات د قومي لسانی تعصبات سره بالاتر پښتون د ژغورنې ژوند لپاره په کار دي. پښتون سیاسي قیادت په دې کې زه پښتون سیاسي قیادت هم ملامتوم چې دومره لوی ستري واقعیت زموږ په وطن کې سوي دي، لیکن پښتون قیادت بیرته خاموش دي.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمود خان شیرانی وویل چې د هرې ستونزې هوارېدل د خبرو د لارې کېدلای شي.
نو په کار دا دی چې د علماو د سیاسي زعماو د قبایلي معتبرینو د دغو مسلسل یو نشستونه په کال یا په شپږ میاشت کې کړي او د حالاتو تحلیل او تجزیه کی. دنیا کې هیڅ مشکل نشته چې یو حل نه لري.
بل پلو ته د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر سید اعجاز شاه ویلي دي چې د پخوا په پرتله اوس په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ډېر ښه شوی ده. نوموړي د خبره د کوټې د یوې ورځې د دورې پر مهال تیر ماپښین په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې حکومت د ترګرو ملا ماته کړې او اوس یې یوازې څه باقیات پاتې دي، هغه به هم ډېر ژر د منځه یوسي.
دا مشال ریډیو دا
د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د ورځې د منځلو لپاره د افغانستان په ننګرهار کې هم په سرکاري توګه چمتووالی نیول شوی، خو د دې ولایت فعالې میرمنې وایي چې لا هم په لرې پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شته. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال ورسره د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی زیاتې پیښې ثبت شوي. باز محمد عابد اورو.
د تیرو اتلسو کلونو رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم په دولتي، نادولتي او نړیواله کچه ادارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې په فعالیت بوختې دي. خو د جلال آباد ښار ښځینه پالانې وایي چې لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی شته دی. د شایستې په نوم یوه فعال نجلۍ وایي اوس هم نجونې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکول کیږي او د تعلیم له حقه محرومیږي.
خویندې له زده کړې څخه محرومي کړي دي. موږ ګورو چې زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکوي، ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کیږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې.
د شیخ مصری کم د ښځو شورا مشره ملاله میوند وایي چې کله ښځو سره تشدد کوونکو ته په ښکاره ډول سزاګانې ورکړل شي، له ښځو سره به په تاوتریخوالي کې ډېر کمی راشي.
د هیواد قضایه قوه دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو رسیدګۍ ته لومړیتوب ورکړي. له مجازاتو څخه د بخښنې فرهنګ ته دی د پای ټکی کېښودل شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین دي په سخت سزا محکوم او پالنې ډول دي محاکمه شي.
بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره پتانه عزیز وایي چې سکل د دوی له ریاست سره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې ثبت شوي دي.
نسبت به سال پیش
د تیر کال په نسبت د قضیو شمېر زیات شوی. 1919 مریض کال موږ سره 130 خوسه کال 122 قضیه ثبت شوی دي. پتانه عزیز وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په سلګونو نورې قضیې په جلال آباد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون سره او د ولسوالیو په کچه له عدلي او قضایي ادارو سره هم ثبت شوي او لامل یې دا ښایي چې اوس د میرمنو د پوهې کچه لوړه شوې او په جرأت سره کولی شي چې خپلې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیب عامر واورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې شو بارانونو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي دي. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د معلوماتو له مخې د کورونو د نړېدو په پیښو کې په پیښور کې 2400 کې یو، په سوات کې 3 تنه وژل شوي، پاتې کسان د صوبې په نورو سیمو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شوې لومړی کس درملنه شوې او هغه له روغتونه رخصت کړل شوې ده. د روغتیا په څانګه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا وایي د مارچ په 6مه د کس وروسته لاغې له هسپتاله خارج کړل شو چې ټولې معاینې صحیح وختې. د نوموړي په وینا له هم 15 نور کسان په کورونا اخته دي چې درملنه روانه ده او وظیفه ده. امریکا، ملګرو ملتونو، د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو پرون په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین غونډه شوې حمله وغندله. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 50 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي نو دا امکان شته چې طالبان به د کابل حکومت ونیسي. نوموړي وویل نورو هیوادونو له پکار دي چې په خپله د خپل امنیت خیال وساتي، ځکه چې هغوی نشي کولی تر راتلونکو 20 نورو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې شي. چین وایي په هغه هیواد کې له ووهانه د باندې د کورونا وایرس له وجې چې څومره نوي کیسونه مخې ته راغلي هغوی له چین د باندې سرچینه اخیستې، چې پکې زیاتره هغه کسان دي چې له ایرانه په الوتکو کې ستانه شوي دي. چین د مارچ په 10 نیټه وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا 9 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس به په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو د پښتني لیکوالې شفا کاکړ سره خبرې اووره. د دې پروګرام پس بل اونۍ ځ خبرونه ټولنیزې شبکې او سختريزي هم لرو چې په امیر ساحل یې جوړوي. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. اوریدونکو السلام علیکم. په سروې پروگرام کې درته زملیها امیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له کوټې نه شفا کاکړ میلمنه ده. شفا یو پښتنه لیکواله ده او د پښتنه مترقی لیکوال د خزینه او سانګې مشره ده. هغوی ته په پروگرام کې ستړي مشه وایم. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام، مننه ژوندۍ اوسئ.
لومړی پښتنه به درنه وکم چې تاسو په کوم ځای کې پاتې کیږئ او تعلیم تاسو د چرته نه حاصل کړی؟
زه د کوټ اوسیدونکی د کوټ سره نږدې دا نوړه کوڅه دم کې ما خپل لمړی چکم دکړې هغه ما خپل کلی سکي کړې دي چې کوم وخت ما دلته دکړې کولې ان دلته دا کوم سیستم ولې دا بلډینګ لانو یعنی نو چې باغ پر سات سات لکل کل باندې لا کوم چې پر دا دبر د ګرو علاقې د مشتي کوم سیمه ده نو کاغه بکښنه کولو مطلب زاتره کوڅې په تنظیم کوري اډورینو مالی ګل دې چې هغه برابر سره کولې ټول موږ خو چې د نجونو تعلیم چې هغه ډیر عام نه وي مطلب یو دوه جمعه ته ویلې مخکې تر شپږمه پورې ما دلته یو مطلب چورا کلی مشپژنه بعد به ورو دو کله شرط کې الته ما دغه تعلیم جاری وساتي په شرط کې ما څه غټه سن زده ولا چې الته په تفصیل کې به مشپښتو ویلا استاد وکاله کله باندې نو الته به موږ اردو کې ځای دی ټول د نش تعلیم چې دی هغه په اردو دی نو په هغه کې مشکلات چې اول کار کې موږ اردو زده کوله دا ډیر غټه سن زده وما ته بیا موږ او دغه د شهر خلک چې دي دا وو چاپیریال کې ډیر ځات په پیر ولې کوخرما تقریبا تراتمه پوری په کوټه کې تعلیم وکړي لغه ورسته بیا ورونو او کلیوالو دا ټول دا کوي چې مطلب یوازې نجلې د تور درو د لرې دی. نو تاسو دا وکړئ دا به د دې لپاره ډېر ګران ستونزې مسته جوړې. موږ قبایلي علاقه ده، نو بیا زه بوري ته ولاړم، هلته زما د ورور هلته جواب ولئ. نو بیا نور تعلیم چې دی ما تر لسمې ټولګۍ پورې هلته وکړې. له لسمې ټولګۍ به زه کوټې ته راغلم. ما هلته دلته په کوټه کښې ما د الت یو ټکنیشین دوه کاله ډیپلوما وکړله. دولسم څوارلسم چې دی هغه ما په غیر رسمي توګه وکړې، یعنې پرایویټ ما وکړې. بیا ما زیاتره تزه چې و په الت کښې زه راغلمه تمام په مختلف پروجیکټس کې ایز اے ټرینر په دادایي دغه کښې مې کار وکړې. د الټراساؤنډ ډیپلوما مې وکړله. نو بیا هغه وخت کښې ما زیاتره سا چې دی هغه د افغان کډیوالو سره تقریبا درې څلور کاله ما تېر کړی، نو د هغو سره زه پاتې شولم. نو دې پښتونخوا کښې چې کوم هم پښتنې سیمې دي دې ټول ته زه تللی یم. دا ما وکتلې نه، نو د هغوی ښځو ستونزې دا هر څه ما ته را معلوم شولی. نو ما چې به کله هم د دوی خبرې اورېدلې، دوی چې به کوم خپلې زړه خبرې ما سره شیر کولی سوای، مطلب ما سره هغه د دوی دغه نه ولی چې دا خبرې زه په څه ډول نورو پښتنو ته ورسوم، نارینهو ته ورسوم چې زموږ ښځې په څومره درد کښې ژوند تېروي. نه چې دوی خرڅ شوي دي، زاړه سړي ته یې ورکړي دي، په بدیو کښې ورکړي دي. نور چې دوی ته بنیادي حق مو ورکول شوی، دوی به چې مونږ به کتلې په دوی کښې به ناروغیان ول، یا به د وینې کمي وه، یا به بل داسې و چې کوچني به نا جوړه وه، پر وخت بیا هسپتال ته نه وړل کېدله. هغه چې کوم کمپلیکیشنز وو په پرېګننسي دوران کښې، نو مونږ به دوی ته د خوراک ویه خو د بده مرغه پښتانه خپلواک نه لري. نو هغه دونه اوس هم نه لري چې دا رنګه ووایي چې دوی د ښځو د خوراک خیال وساتي یا د ماشومانو. نو په دې ډول به هغه شی به مونږ نه شو ورپوره کولی. نو په دې خاطر ما ویل چې د دوی اواز تر یو دره پورې ورسېږي. نو بیا ما چې دی شوق داسو کور کښې به مو دغه خبرې کولی چې دا ښځې څنګه دارنګه ژوند کوي، دا مونږ پښتنې ښځې ولې دا ډول دي، اخر به دوی تر څو پورې دارنګ وي. نه کور کښې ورونو سره یا ملګرو سره، خو بیا هغه خبره وه چې د لیکلو انداز مې نه وزده، نه پښتو لیکل مې نه وزده. نجونو چې به خطونه ته د افغان فکرونو ته دیوالې دلې نجونه ولې هغوی به زیاتره په پښتو کښې لیکونه را ته کول، یعنی مسله به یې وله. هغه لیک به ما په درو څلور ورځو کښې به لوستی، بیا به مې زده کړي چې د دې دا مسله ده. نو بس بیا ما دغه لاس کله کله زه چې کله کوټې ته بېرته به چې راغلمه، ما چې بې د زلت څنګه راغلی، نو ورور مې را ته ویل ول چې څه په دغه کښې وه، که نه سوشالوجي وو، په دغه کښې به ګډه په کوټ پوهنتون کښې به داخله واخلم او تا به ګډ ایډمیشن واخلو، یو دواړه به زور راځو. خو هغه مطلب شاید ما په قسمت کښې نه وو لیکلي، او زه راغلم پښتو ډپارټمنټ ته. پښتو ډپارټمنټ زما خوش قسمتي وله چې دوی زه واخیستلم. ما ورته زما پښتو لیکل دا نه دي زده، زه خیر چې څوک څه کوي زده کړې. او بیا ما په کوټ پوهنتون کښې ماستر دلې کوټ پوهنتون کښې وکړې. د هغه وروسته زه لومړی زده کوونکی وم چې ما په پښتو کښې په دلته جنوبي پښتونخوا کښې ما په پښتو کښې د ښځو په پښتنه ټولنه کښې تر دې څېړنه باندې ما خپله تحقیقي مقاله ولیکله. اوس مې پی ایچ ډي روانه ده، خو کوشش کوم چې خپلې ادبي هلې ځلې هم ورسره کوم. بیا په 2000 نه کښې زه چې کله ماستر ما کوم، ما خپل کتاب کوم زما د انفیل کوم چې زما د مقصد سیاسي ځلی هغو باندې ما نور کښې کار وکړې. پښتنه ټولنه کښې کرکې او کژنې ډیفورسټیشن چې کوم دي نه پوهوي ما چې ورته وایي، دې باندې ما کتاب ولیکئ هغه څېړنه وله. په 2015 کښې زما د افغانۍ کتاب دی افغاني رنځوره، هم چې کوم مشکلات له ما سره راغلي وو چې زه کله مفسکالو کښې کار کوئ، کله چې ما له پښتنو ښځو سره لیدلي وو هغو کوم تکلیفات محسوسول، یا د افغانستان کښې چې کوم ښځې دلته هسپتالو ته را تللې هغو سره کومې ستونزې ولې. یعنې ما تقریبا هغه پلاټ وو ده چې کله مونږ کیسه لیکو یا افسانه لیکو، هغه پلاټ چې دی ما تر ټوله د هغه زنانو څخه را ته میلاو شو چې زه به د دوی سره ډېره زما ناسته ولاړه وه، د دوی خبرې به ما اورېدلې. هغه زما د لنډې کیسو کتاب دی رنځوره. بیا مې په 2019 کښې چې دی ما لومړی ناول دی هغه هم، یعنې په دې سیمه کښې په جنوبي پښتونخوا کښې لومړی ښځینه ناول افسانه د مطلب شاید زما په قسمت لیکلي وو. دا بیا ما ناول ولیکئ سوسېدلې اوښکې تقریبا په 2019 کښې په فروشي کال هغه چاپ شو.
مطلب شفا چې تاسو دا ټول ادبی حل زل چې تاسو دی ا دې ته توجه د تاسو پکې چې پښتني خزه تاسو د نږدېن لیدلې دي په جنوبی پښتونخوا کې د خزو سره تاسو کار کړی دی دا غوي سنځ تاسو لیدلې دي نو تاسو غوښتل چې د هغه سنځو رنگ چې د پخپل لیکنه کې شامل کې نو په ډیره خطوګه تاسو وې چې درې کتابونه تاسو چاپ کړی دي هم پای کې تاسو دغه جلک کاری نو شیر طرف ته مکله پام نه دی کړی شفا
شیر خو شیر اوس کوشش کوم چې یو دوه مطلب یو څو نثري نظمونه مې لیکلې دي شیر خو ته مې تر اوسه پورې خاص دغه نه دی تللی ما د ټولې چې ما هر ډېر ستړی دی زه دلته په کالج کې ما په تاریخ کې دلته ایس کړم زه دلته په کالج کې د پښتو څانګې مشره هم یم زه په کالج کې دلته د کوټې پوسټ ریډیو کالج دی دلته کوم سار دلته زم بیا ما دګر راته کوم تدری دی چې زه کلینیک ته ورکوم بیا ځلی د کومو مطالعه دې خاطر شیر د شیر خاطر مې ډېر دغه نه دی تللی
دا کار ستاسو لپاره لږ ګران نه دی لکه څومره وخت تاسو پیدا کولی شئ یو طرف ته ستاسو په کالج کې ستاسو خپل لازم موارد بیا ستاسو ادبي هلې ځلې دي د دې نه علاوه سپتال کې او ډېرو محاذونو باندې تاسو کار پیل کړی دی او کوي د ډېرو کالونو راهیسې نو تاسو دا وخت څنګه لا آیته پیدا کوي څه مشکل شته کې
خو بیا دا رنګ چې زه سار کالج ته ځم
مبارکی در تا وایو دغه اوارد در تا کله ملاو شو لنډی کیسې ساسو لانه دی چاپ شوی کنه
لنډی کیسې دی تر شاید په مطلع د دې چې موږ یې څنګه وو
بالکل ستاسو کار دا د سرګند ماشاء الله تاسو ایوارډونه ګټلي دي ستاسو په نوم ډېر څه دي
بابا لومړی د دې لپاره دا چې کوم انجینر راوځي د هغوی دپاره په لاره کې چې کوم خندونه دي هغه اوار سي او د پښتو اکیډمي لومړی چې کومه ښځینه غړي والا دوی سره زه اوس هلته کار کوم نه چې کله هم داسې غونډې نو دوی ما راغواړي مخکې به چې کله هم د ښځینه هلته چې به غونډې کېدل یوازې به نارینه ناست وو نو ښځینه خو سوال نه پیدا کېدل اوس دا دوی چې بقاعده ښځینه هم راځي هلته په غونډو سیمینارونو کې ګډون کوي
نو لکه دغه شانتې غونډې ادبي سیمینارونه او بیا د پښتو ژبې سره تړلې چې کومې هلې ځلې دي د پښتنو خویندو د ګډون په اړه به تاسو کومه چې آیا بیا د خویندو شمیر پکې دومره یي لکه تاسو یې د اطمینان وړ بولې
ادبي ناستې کې خو ما تاسو ته وویل چې ادبي ډګر کې د ښځو چې کوم تعداد دی هغه د ګوتو په شمیر دی نه بېخي درې څلور لیکوالانې شته ځینې د پښتونخوا کې لرو نور چې دی تر اوسه پورې د خلکو دې خواته دغه نه دی چې دوی لیکل وکړي وجې څه دی دلته چې کوم موږ زده کړې چې کوو هغه په اردو ژبه کې یې اردو کې یا په انګریزي کې یې نو هلته هم چې دی خلک چې دی چې څومره تخلیق په خپله مورنۍ ژبه کې کولی شي هغه په بله ژبه کې نه شي کولی زه خپله په کالج کې د څو کالو زه خدالته استاد یم چې دلته نجونو دی شمیر ډېر کم دی په ډېر مشکل باندې موږ دی پښتو خواته راولو چې تاسو پښتو سبجیکټ کېږدئ. پښتو چې دا مورنۍ ژبه ده، پر موږ باندې حق دی. تاسو چې کله پښتو زده کړئ نو به د دې سره تاسو به ښه لیکونکي جوړ شئ. نو دوی دا وایي چې زر دې چې کومه ژبه د معاش ژبه نه وي، هغه ژبې ته خلک چیرې راځي؟ نو بیا هم یو سبجیکټ چې کومه آپشنلي هغه ته ډېر نجونه وي راسي شیش دي. خو تر هول چې کله په کالج کې زه ولاړم چیر چې به په کلاس کې شپږ اووه نجونه ناستې ناستې والې، اوس شکر دی شل نجونه په یو کلاس کې وي، پنځه ویشته هم وي، په څوارلسم ټولګۍ کې خو به شپېته نجونه والې. اوس بدلون راغلی دی، ورځ په ورځ بدلون راځي.
په اخره کې به درنه تپوسو کما خپلو خویندو ته اورېدونکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟
تعلیم او ډیګري خو زه وایم هغه دومره ضروري نه ده لکه چې په خلکو کې شعور غټه خبره. ډېر خلک ډېر تعلیم یافته دي خو هغه شعور نه لري. څو پورې زموږ په خلکو کې شعور نه وي راغلی، هغو دوی پرمختګ نه شي کولی. او زموږ کار هم دغه دی چې په خپل کام کې فکري او شعوري بیداري چې ده هغه را پیدا کړو. هغه که ښځه وي، هغه که نر وي، بیا موږ پرمختګ کولی شي. دغه لازمي ده. نور زما دغه نشته چې بس په خوندو باندې د تعلیم وکړي او په دې کې دا شعور را بیدار کړي چې هغه خپل او پردي وپېژني.
صحیح، ډیر خسته پیغام او ډیره ډیره مننه شفا کاکړ چې تاسو موږ سره ډیره خسته خبرې وکړې.
مننه
اوریدونکو، دا وو د نن لپاره سروې پروګرام چې موږ سره پکې نن شفا کاکړ خبرې وکړې. امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سخت ریزی. نن په خبرونه کې اوره چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او څومره پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوره چې انټرنیټ کاروونکي په ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچ ټیټ وي هلته ځوانان څنګه د سخت ریزه او نورو ناقانونو ډلو اغیز قبلوي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې ده چې د هرې جمعې او خالی په ورځو یې اوره.
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کاروونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او که څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سختریزه ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختریزي خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
اوریدونکو، په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کاروونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیونه زیات ټویټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنونکي ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننوځي نو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فیزیکي نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې یا فزیکی نړۍ کې لري دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای نو د جالي آیډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جالي آیډی تر شا هم یو واقعي او طبيعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټویټر کې آیډی فیک آیډی یو څوک چې نومي نه وي، اما په حقیقت دا غي شاته یو کس ناست دی فزیکی حضور لري خو صرف تاسو نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش ډلې لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي 40% د فیسبوک ته لاره یوځای شي.
په هان غنی چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پاڼو لاره خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناست وي.
وخت دې ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیزو میډیا سره ننوځي هویت یې بدلیږي، بې دفاع کیږي، دې ته ناست او دې غوړي چې په خپل دام کې ولې.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايي او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو او په افغانستان کې د اثر په اړه غږیږو. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کاروونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا زیاته ده او رفتار یې هم د تاری انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وایي د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیزې شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ ته لاسرسی لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک لیکل کېږي په حقیقت کې ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ ته د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا ته د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان په ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدریزه ډلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او که څنګه.
دغه کسان چې دی فیسبوک ته لاسرسی لري، د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی ورسره اړیکې لري. هر ایډیاګانې چې دی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي، او فزیکی ژوند کې هغوی سره هم شریکوي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب و جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود، دغه رول سره د دې مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لالارې د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوځ یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهور ده، ځکه هغه د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکار خصوصا د غرب نه دراتلو افکار د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي، ډیره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږي عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان اوغورانو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، یا اما ډیر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغه د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي د دې مسالې نه.
جلال وايي په افغانستان کې حکومت د سختدري د افکارو د مخنیوي په مخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وايي اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځینې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې ساتما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکي د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او ډیموکراټیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي، او آیا د دې له کبله څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وايي تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوی وي او د جمهوري حقونو لپاره دې کار کړی وي. دې غني چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایلایز شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک د جوګه دی چې یو مظاهره دی ترکیب کې
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکي پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیکلوس ټیټ کچ لکبله ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخیږي.
تاسو کابل کې لاړ شئ، دلته د پلیخشتي څنګ کې یو لوی د موبایلونو مارکیټ دی. هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي. 50 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی ډي جوړیږي. یو کس چې خپله عملا سواد نه لري، یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي، لیکوستي نه وي زده، دا په ډېر اسانۍ سره 50 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډي خلاصوي او به دې ته الته ورته کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی، څوک پکې ونیسي، څنګه وکړي، یا د بل ملګري نه مرسته اخلي. او همدا کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکړي، دوی بې دفاع کیږي. دوی چې بې دفاع شو الته کړای دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچي.
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزو میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخبری ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه ناڅه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تاسو وایئ چې تاسو سوشل میډیا څخه وکاروي. دا یو بل مهمه اصطلاح ده، انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخلي کله کیبورډ باندې کینی، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستاسو ګټه محتویات دي، کومه ته استفاده کولای شي، کومه نه شي کولای. په افغانستان کې زه متاسفانه چې تر اوسه په کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا و د ټولنیز شبکې او سختریزي نننې خبرونه. نن تاسو خبر شوې چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوې چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سختریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلک د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا و نننې خبرونه، اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزی شبکی او سختریزی
جو